د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هېڅ یادونه ونه کړه. دا د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. خو لومړی وار ورکوو رضوان مراد ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هلمند والی وی یو شمیر مشکوک کسان چې خای ایرانیان وی د کجکی بند دورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په تهران کې د افغانستان او سیمې د امنیت پړه په غونډه کې ګډون کوي او د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریځ خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی تاییدوي چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکی بند دورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. والی محمد یاسین نن ازادي راډیو ته وویل ایرانی وګړو سره هغه افغانان هم ملګري دي چې د ایران لخوا روسل شوي دي.
یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي د ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران تعلیم تربیه شوي منطقې ته راغلي دي او وسلو سنبال دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو او د کجکی سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمیر ایرانی وګړي چې کمرې او کشفي وسایل ورسره دي په کجکی کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې د بند ته زیان ورسوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له تروریزم سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د اجرایي رئیس ویان مجیبالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له ترهګرۍ سره د پاکستان د مبارزې د څرنګوالي په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسید. ټاکل شوی ده چې ښاغلی محب د سیمې د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه په یو ورځني کانفرنس کې برخه واخلي. په دې غونډه کې پر افغانستان او ایران سربیره د هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکاران هم ګډون کوي. د دې ورځني امنیتي غونډې په ترڅ کې به د سیمې په سطحه له تروریزم او بنسټپالنې سره پر مشترک مبارزه په ځانګړي ډول له داعش سره د ګډې مبارزې په څرنګوالي خبرې وشي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره پر مهمو ستراتیژیکو موضوعاتو جلا لیدکاته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه مشکوک غړي نیولې دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې نن راغلي دي چې نیول شوي کسان په کابل او نورو ولایتونو کې د بم ایښودلو، کمین نیولو او تروریستي ډلو ته د امنیتي ځواکونو د نقل او حرکت په اړه د معلوماتو په ورکولو تورن دي. د اعلامیې له مخې دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو کې نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریځ غږیږي. ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره د لده سره په ګډه کار وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د امنیت په نړیواله شورا کې د ایران په اړه خبرې کوي چې د تهران دوه متحدان، چین او روسیا او ایران او اروپایي هیوادونه به چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن د وتلو له امله له ډونالډ ټرمپ سره اختلافات لري هم په دې غونډه کې موجود وي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ایراني مشران تورن کړل چې په منځني ختیځ کې ګډوډي، وژنې او رانه رامنځته کړی دی. د ولسمشر ټرمپ له وینا څو ساعته وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحاني عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د واشنګټن تګلاره وغندله چې د هغه په خبره د نړیوالو موافقو درناوی نه کوي. حسن روحاني د ولسمشر ټرمپ لخوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ریاست مسئلې ته په اشاره وویل چې دا یو غیر معقول او غیر نورمال عمل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په اړه د اروپایي ټولنې په یوې طرحې کلک انتقاد کړی دی. دا طرحه له ایران سره مرسته کوي څو له اروپایي شرکتونو سره د خپلو سوداګریو د پیسو د ورکړې لپاره د بدیلو لارو په رامنځته کولو د امریکا له بندیزونو ځان وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې په دې طرحې سخت خواشینی او غوسه دی. هغه وویل داسې تصور کوي چې مفسده آیاتولاګانو به د پیسو د ورکړې د وړاندیز د طرحې په اړه د خبرونو له اورېدو وروسته خندلې وي. خو اروپایي مشرانو ویلي چې لا اوس هم د دې طرحې په جزئیاتو کار کوي. په دې طرحه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب په اړه د اروپایي قدرتونو ژمنې هم شاملې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاحکار نیول غندلی دي. لافروف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملۍ په څنډه کې ویل پر نیول شوي روسي وګړي د ناروې لخوا د جاسوسۍ تور پروپاګند دی او مسکو غواړي پوه شي چې له تبه سره یې څه شوي دي. بلخوا بیا د ناروې صدر اعظم ارنا سولبورګ ویلي دي چې د روسیې وګړي د نیولو قضیه سیاسي بڼه نه لري.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولنه په خبرونه کې باور چې د افغانستان ولس جرګې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري.
ویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
په افغانستان کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې هدف یې په نړۍ کې د ایران لا منځوي کول دي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې باید غرنیو سندرو په اړه چې تاریخي تر کومه رسي نور معلومات واورئ. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او د جرګې یو شمیر غړي وایي د وسلوال مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې پر مسلې نن ولسي جرګې ورسته له هغې بحث وکړ چې په وروستیو څه کم دونیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په هوایي عملیاتو کې د پلسګونو ملکیانو د ملکیانو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې د نننۍ غونډې په اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي وای د مخالفینو خلاف د افغان او یا د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمباریو کې ملکی خلکو ته نه پاملرنه غیر قانوني او غیر بشري عمل دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو دوو اونیو کې د مخالفینو خلاف هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکی کسان چې ښځې سپینګیري او ماشومان پکې شامل دي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې حکړه د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل
در جلسات گذشته هم از طرف وکیل صاحب مطرح شد که برخورد
دو بابل دا موضوع تیر ورځ هم د وکیل صاحبانو لخوا مطرح شو. لزینو خلکو سره ناوړه چلند شوی دی. د دې لامل زمونږ یو شمیر هیوادوال شهیدان او ژوبل شوي دي. پرون هم موږ د شهیدانو د کورنیو د مدني مظاهرو شاهدان وو. د حکومت مشرتابه د ډیر ژر تصمیم ونیسي چې د دوی قناعت حاصل او په راتلونکي کې دا شان پیښې تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې د تیر کال په نسبت 25% زیاتوالی ښودلی دی. د ولسی جرګې غړو عبید الله بارکزی او علاګل مجاهد وویل په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو او شیرزادو او همداشان په لغمان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وویل که دغه هوایي حملې د افغان یا هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شوي وي یو ستر جنایت او د غندنې وړ دی. دوی ټینګار وکړ چې افغان او بهرني ځواکونه دې د خپلو داشان بې پلانه له همغږۍ پرته او د جنګي اصولو خلاف بمباریو په هکله د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د غوث ماموریت ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د تلفاتو په اړه جدي څېړنې روانې دي. د پوځي چارو پوهان وایي په داسې مواردو کې باید د ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده وي او له پوره دقته کار واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال عتیق الله عمرخیل آزادي راډیو ته وویل
وزن آزاد کې لبام نه او د راکټ نه استفاده کول درست وي. هلته د ماشینګار تیاره کې لري دغه نه استفاده وکړه هغه د تلفات مابین ته نه راوړي، او که چېرته داسې وي چې دوی د بمونه استفاده کوي هلته د غټو اهدافو په مقابل کې بمونه استعمالېږي نه دي وړو. هم په نشانګار کې باید دقت صورت ونیسي، هم په راپورو کې باید دقت صورت ونیسي.
په افغانستان کې په هوایي حملو کې ملکی مرګ جوبله وسنۍ خبره نه ده، بلکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې په ورته پیښو کې ملکیانو ته مرګ جوبله اوښتی چې تر ټولو زیاته یې د 1380 لمریز کال د سرطان په میاشت کې د ننګرهار په هسکه مینې ولسوالۍ کې پر یوه واده د ایتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې د واده د زلمي او ناوې په ګډون وسلویښتنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و مورد الشهدا افغانستان ولسی جرګې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې اداري هیات او دغه راز د مشرانو جرګې اداري هیات بیا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په وینا کې د افغانستان نوم وانخیست. د ملي شورا د اداري هیات غړي وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. امریکا چې تر اوسه د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده او هغه د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. شاوخوا 15,000 امریکایي سرتېري تر اوسه په دې هیواد کې حضور لري. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور امریکا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې حضور یې په افغانستان کې څه ګټه نه ده کړې او افغانان هم د امریکا د میلیارډونو ډالرو د مرستې منندوی نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ډونالډ ترامپ خبرې خو د افغانستان هیڅ نه یادونه د افغانستان د ملي شورا د غړو او د چارو د ځینو کارپوهانو ترمنځ پوښتنې او اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دا چې د امریکا جمهور رئیس تېره شپه هیڅ د افغانستان نوم وانخیست ښیي چې دوی د افغانستان وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ قوي اراده نه لري. له دې سره د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ترامپ لخوا د افغانستان نه یادونه به د خلکو او افغان ځواکونو روحیه منفی اغیز وکړي. دوی ویل ترامپ څخه زمونږ تمه دا وه چې له جدیت سره یې له افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وای او د تروریزم په وړاندې یې ټینګ دریځ اختیار کړی وای، چې افغانانو روحیه اخیستې وای او له امریکا سره د دوستۍ په اړه ډاډمن شوي وای. له دې سره به د امریکا او ناټو ضد هیوادونه تر فشار لاندې راتلو چې امریکا افغانستان نه پرېږدي او دا هیواد یوازې هم نه دی. دې کار د امنیتي ځواکونو په روحیې هم خپل اغیز درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیره شپه د افغانستان په وخت د ماښام 2 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړه. د افغانستان ملي شورا وایي د افغانانو انتظار دا و چې د امریکا ولسمشر به په خپله وینا کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخلیک د تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي وغږېږي او د تروریزم څخه پر ملاتړ هیوادونو به ټینګ انتقادونه ولري. خو د امریکا جمهور رئیس په خپله 45 دقیقې وینا کې یوازې پر دې ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه دوی ته حساب ورکوونکي دي چې امریکا ورسره مرسته کوي او دوی به په راتلونکي کې یوازې لوغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې امریکایانو ته درناوی ولري. اوس باورونه دا دي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په افغانستان کې وروستي نظرونه له افغانستان سره د واشنګټن د اړیکو د کمیدو سبب شوي دي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون ځینو سیاسي څیرو د افغان ځواکونو د تلفاتو او ناامنۍ د ډېرېدو په غبرګون له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو په بیا کتو ټینګار وکړ. د دغه موضوع د افغانستان په ملي شورا کې هم بحثونه راپورته کړل. له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپوه استاد ودیر صافی په دې اړه وایي،
څوک خپل یو ملت حکومت د ملي ځان جوړ نه کړي، خارجي وادونه په هغه اعتماد نه کوي. ځکه هم ترامپ ویلي چې اویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي، او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
ښاغلی صافی په دې باور دی چې په دې وروستیو کې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو دریځ ممکن واشنګټن ناهیلی کړی وي، خو دا په دې معنی هم نه ده چې امریکا د افغانستان د برخلیک په اړه بې پروا عمل وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندز ولایت په دونه امنو لسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د دولتي وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي دي. په شمال زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه څو سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپورټ کوي.
په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د کندز په دوه ولسوالیو قلایزال او چهاردرې کې د افغان ګډو ځواکونو له لوري د طوفان اتلس په نوم د تصفیه عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي نن چهارشنبه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له درې ورځو راهیسې دغه عملیات په قلایزال او چهاردرې ولسوالیو کې دوام لري، او تر اوسه پورې یو شمېر کلي هم په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي.
من په اشتراک کې تمام نیروهای امنیتي استقرار در ولسوالی قلایزال د اینجا آغاز کردیده.
د عملیاتو پیل څخه تر اوسه پورې لس کلي په چهاردرې او شپږ کلي په قلایزال کې تصفیه شوي، او دغه راز تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې شل تنه وسلوال طالبان په چهاردرې ولسوالۍ کې وژل شوي او لس تنه یې ټپیان شوي دي، او همداراز په قلایزال ولسوالۍ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه یې هم ټپیان شوي دي. ښاغلي قرباني زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې ملکي خلکو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. له دې سره سم د کندز د قلایزال او د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو د پیل شوي عملیاتو څخه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د عملیاتو پر مهال باید له پوره غور څخه کار واخلي تر څو ملکي خلکو ته پکې مالي او ځاني زیانونه ونه رسیږي. د قلایزال او د چهاردرې ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو حیات الله او محمد رحیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دې په فعالیت سره موږ همیشه ډاډمن یو او موږ دلیر ګرځو. د ټول دولت خدمت برکت دی چې موږ د ښار کې افتخارانه ګرځو او په منطقه کې امنیت ده، او په دا ډېر لاسراوړنه ډېر غټه لاسراوړنه ده.
وروره موږ خوشحاله سو بس دا موږ ولایت کې عملیاتونه ترسره کیږي. دولت له خوا نه د طالبان نیور کړي دي، ډېر ښه کار سره شروع کړی. موږ خوشحاله سو د عملیاتونه.
دغه تصفیه عملیاتونه په داسې حال کې په نوموړو ولسوالۍ کې پیلېږي چې له دې وړاندې د دغو ولسوالیو خلکو او د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي وو چې د قلایزال او د چهاردرې ولسوالیو څه باندې 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده، او پر دولت یې غږ کړی وو چې په دغو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیل کړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې. د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا سږکال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي. په عین حال کې د افغانستان حکومت بیا وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرستې کوي، او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژې د عملي کولو پروګرامونه هم لري. په دې اړه نور حال د فرشته جلال زی راپورټ کوي.
تر څو میاشتو وروسته د کابل پر ځینې برخو نن نری باران وسو. د ښار یو شمېر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي، خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سږکال به هم وچوي. د دې سازمان په وینا سږ به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورښت 10% کم وي، او سږ به 15 کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي. د دې سازمان په حواله دوه په درې افغانستان وچکالی ځپلی او سش کال به ژمی بیا هم ګرم وي. د ګرم ژمی خبر شایي د هغو کسانو لپاره چې د جګړې له امله بې کوره سوي، افغانستان ته تازه راستانه سوي او لا هم سرپناه نه لري یا د نورو عواملو له مخې بې کوره سوي دي ښه زیری وي. خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالۍ ځپلي، څاروي مړه سوي او کښتونه یې وچ سوي بد خبر دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه زیات وګړي د شدیدې وچکالۍ له امله خوراکي موادو او د څښاک پاک اوبو ته اړتیا لري. د وچکالۍ له امله به د ځمکې په تل کې هم د اوبو سطح لا ټیټه سي. دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کښتونه یې ډېرې اوبه خوري یا لا هم کاریزونه لري. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر منصورزی وایي داسې وچکالۍ په وروستیو 6 کلونو کې ساری نه لري. غازادی رادیو ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وویل:
محترمو، علاوه پر 30 کلنې جنگ زدګۍ زموږ ولسوالۍ د داسې وچکالۍ سره لاس په ګرېوان ده چې هیڅ قسم نمونه یې په دا 6 کاله ما نه ولیدلې. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شوه، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوی غذایی او محروقاتي او بجري امکانات نه لري.
د غورماچ ولسوالۍ د اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د یوې ممکنې فاجعې مخنیوی وکړي.
له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپله همه جانبه مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لویې فاجعې څخه مخنیوی وشي.
د غور د تیوره ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي:
موږ سکال په دې روان قتل او قتال سربیره وچکالۍ عاجزه کړی یو. موږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزۍ داسې حد ته رسولي یو چې نه موږ د خوراک څه لرو، نه زموږ څاروي د خوراک څه لري، او نه هم کوم کاروبار لرو.
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ ادارې د سپتمبر په 6 وویل چې یوازې په 2 ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,50,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,60,000 کسان له کلیوالي سیمو قلیناو ته کډه سوي دي. د سازمان وویل په هغو سیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي، وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي. د چاپیریال ساتنې څارونکی میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لنډمهالی حل دی.
حکومت دا مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي، د اوبو سرچینې دي، د دې نه باید موږ په ښه توګه باندې استفاده وکړو او دا باید په ښه شکل باندې موږ مدیریت کړو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډېر زیات موجود دي او موږ کولای شو چې دا باید په ښه توګه باندې دا مدیریت کړو. او دویم، هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو، هغې ته باید موږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه موږ بیرته ریچارج کړو، هغې ته قوت ورکړو.
ښاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداری او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږ کال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و به خصوص سال آینده که
زمونږ د وزارت یو اساسی اولویت او دراتونکو کال اولویت چې اوس مهال کار ور باندې کیږي، د چکبندونو او بندونو او د اوبو د ساتنې د حوضونو جوړول او د داسې پروژو عملي کول دي چې د خلکو مزکه خروب کی او ډیرو کرهنی زمزکو ته اوبو ورسوي
او زمینهای بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څه وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړی. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون وویل چې که ایران د امریکا او د متحدو ایالتونو د متحدانو پر ضد اقدام وکړي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ځي چې د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. دی نن په داسې حال کې د امنیت شورا مشري کوي چې پرون یې په ملګرو ملتو کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی و چې د ایران د مشرانو په منځوي کولو کې له ده سره په ګډه کار وکړي. خو د ایران کلیدي متحدان لکه چین او روسیه هم د امنیت شورا غړي دي او له بلې خوا د واشنګټن اروپایي متحدان د ایران د 2015 میلادي کال اتمي موافقې څخه د وتلو په اړه د امریکا له پریکړې سره مخالف دي. باور کیږي چې د امنیت شورا غونډه به چې د ترامپ ګډون جوړیږي یوازې د نړۍ د سترو هیوادونو په منځ کې د ایران پر سر ژور اختلافات روښانوي. حاضر دمه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشري د امریکا په لاس کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون څو ساعته وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر په ملګرو ملتو کې خبرې وکړي د هغه پر څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. امریکا یې په دې وغندله چې د ده په وینا نړیوالو موافقو ته غاړه نه ږدي او په نړۍ کې زور په حق بولی. روحانی د امنیت شورا پر ټاکل شوی غونډه هم انتقاد وکړ او هغه ظالمانه او غیر طبیعي عمل وباله. ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف ښکاره شي. د دوی اختلاف بل ایران سره د 2015 میلادي کال د اتمي موافقې پر سر وي، ځکه چې د امریکا او اروپایي متحدان نه غواړي چې له ایران سره له اتمي موافقې ووځي. امریکا په میمیاش کې له ایران سره له اتمي موافقې په یو اړخیز ډول ووته او ویل چې دا موافقه ایران د اتمي وسلې له جوړولو نه راګرځوي. امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او ویل چې هغو شرکتونو ته به سزا ورکړي چې له ایران سره معامله کوي. د امریکا او اروپا د اختلاف لویه مسأله همدا ده، ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي چې له ایران سره تجارتي راکړې ورکړي ولري او له ایران څخه تیل واخلي.
تاسو لا پیغامونو
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د استابات اول سوالی فکر په تماس کې یم. شهر علی خبر کو زما د طالبان څخه دا غیله ده دغه نه ارسو د وسته دغه نه خایس کیږي چې دا خپل وښ په موږ نه مړو دا د بارک د تاویلی په سی دي مړ بو یا مې سوا د پیدا کولې د ودرې وره برتلې په مشال مې سبا ته یو یو بل سی و ورکولې مو دولت دی و تا زره غری دی و یا کور لزر پورې ورې دی په دغه اوس کالې په دغه صدرای او په ژوندۍ لزر نه جوړیږي څنګه زره پورې ورې دی دغه په ژوندۍ لزر نه جوړیږي دوی راغلي دي په لیک خلی کې ولای دي خپل ګران ځکه کو په شهر او دغه په کاغذ مو سنې ولې دی کاغذ نه شته چې کو په شهر او په سی په دغه اوس څنګه کو من هم دې چې دا خپل د وژو مخه دی ونی په موږ دنه مورې موږ در بدل دا د وزور محمد څخه د طالبان څخه من دا خیر چې دا خپل وژو موږ در بدل په خپل ځای
زاجم محمد اکبر منصور زید غورمات څخه پیغام شپتم. زه شاغلی اشرف غنی خان او د حکومت نور لوړپورو غړو ته لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترم علاوه پر سرویش کلنی جنگ زدگی زمر ولسوالی د داسې وچکالی سره لاس پګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه په داش پیته کاله مانه ولیدلی. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شو، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوع غذایی او محروقاتی او بذری امکانات نه لري. له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسی د ملت سره خپل هم جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعه څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخیو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرومرو خبرو او اوس په اسمت سروان تغوښ شو چې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
څېړونکو وایي چې د مصنوعي ذهانت لپاره د سیستم جوړ کړی چې په اوتومات ډول له یو بل سره اړوندو تصویرونو او متنونو ته ارتباط ورکوي. د خبرو اوسنۍ ټکنالوژي ډیره پرمختللې نه ده او ډیرو متنونو او سوابقو ته اړتیا لري چې د کارونکي په منظور پوه شي. څېړونکو په همدې لړ کې د یادولو یو ماشین جوړ کړی چې په یوه صحنه کې موجود شیان د هغو د ظاهري بڼې پر اساس وپیژني. مثلا په اسانه په یوه عکس کې د شین یا تور رنګ یادونه وکړي، او دا سیستم بیل دی چې متن وی یا ورته لیکل شوی وی رنګ پیژني. څېړونکو د دې سیستم د جوړولو لپاره له اوسنیو میتودونو کار اخیستی چې په هغو کې تصویرونه او ژغونه پروسس کوي، او د تصویر شرح یا توضیح د جنس له عکس یا ویډیو سره تړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو اوس به رضوان مراد ته خوښ شو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د هلمند والی وایي چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکي بند دورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسېد او ټاکل شوی چې دغلته د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له ترهګرۍ سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه هم مشکوک غړي نیولې دي. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریس خبرې کوي. او د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول وغندل.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راورسېده. افغان کرکټ لوبډله شاوخوا 3 بجې د کابل په امید کردي نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شوه. افغان کرکټ بورډ بیا لوبډله ته د هرکلي مراسم په کرکټ بورډ کې نیولي وو. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله په اسي جام سیالیو کې ښه وځلېده او هیڅ لوبه یې په اسانه پرې نه خوده. افغان کرکټ لوبډله 13 شپه له سختې مقابلې وروسته لوبه له هندوستان سره مساوي کړه، خو له دې وړاندې یې پاکستان او بنګلادیش ته په وروستي اوور کې لوبې وبایللې. د ملي لوبډلې کپتان اظهر افغان له لوبو وروسته وویل د هندوستان سره مساوي لوبه کول لکه د ګټې په معنا ده. د سي جام د نیمې پای لوبو وروسته سیالۍ بیا نن د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ ترسره کیږي چې ګټونکي لوبډله به په پای لوبه کې له هند سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د افغانستان د 14 کلنې فوټبال لوبډلې د سي جام په سیالیو کې دویمه لوبه هم وبایلله. دا لوبه پرون د سویلي کوریا او افغانستان ترمنځ ترسره شوه چې سویلي کوریا 0-0 پر وړاندې وګټله. له دې وړاندې د افغانستان د 14 کلنې فوټبال لوبډلې لومړنۍ لوبه عراق ته 2-1 پر وړاندې بایللې وه. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د سپتمبر 16 نېټې رئیسې په مالیزیا کې پیل شوې. له دې وروسته د افغانستان بله سیالۍ له استرالیا سره په پلان کې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ سبا له انګلستان سره ترسره کوي. د فوټبال فدراسیون د وایان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل لوبډلې د تېرې ورځې رئیسې د لوبې لپاره کافي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د تېرې شنبې په ورځ د تایلنډ هېواد ته تللې وه. د ساحلي فوټبال په دغه ټورنمنټ کې د افغانستان، تایلنډ، انګلستان او مالیزیا لوبډلې ګډون لري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوز مندسان کې مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. که لومړی اوریدونکو ته د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د تعریف اړه معلومات ورکړي چې څه ته ویل کیږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یا د جنسیت پر وړاندې تاوتریخوالی، یعنی هغه تاوتریخوال ته ویل کیږي چې د جنسیت پر بنا باندې وي، یعنی د دې په لحاظ چې د ښځې جنسیت ته معمولا د تاوتریخوالی مواجه کیږي، او دا هر هغه فزیکی، رواني یا روحي تاوتریخوالی ته ویل کیږي چې د ښځې پر وړاندې په یوه ټولنه کې ترسره کیږي. او دا تاوتریخوالی د بشري حقونو د سرغړونو څخه شمیرل کیږي، او دا تاوتریخوالی له بده مرغه په ټولو ټولنو کې شتون لري، اما خصوصا بیا په هغه ټولنو کې چې هلته ښځې له اقتصادي لحاظ نه ډېر په سړیو باندې تړلې وي، یعنی هغه مالی استقلالیت دوی په ټولنه کې نه لري، او دوی نسی کوي چې له اقتصادي لحاظ نه خپل ځانونه حمایت کړي، او یا هم دوی د کورنیو هغه خاص حمایتونه نه لري. په دې ټولنو کې دا تاوتریخوالی د دې تاوتریخوالي کچه ډیره زیاته وي. زموږ ټولنه د دې یو له ډیرو لویو بیلګو نه شمیرل کیږي چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه ډیره زیاته لوړه ده. پر دې چې معمولا ښځې یا هم د کورنیو لخوا نه حمایت کیږي، یا خپل هغه لازم اقتصادي ښه وضعیت نه لري چې دوی وکوای سي د تاوتریخوالي په مخ کې غږ جګ کړي او خپل ځانونه حمایت کړي. نو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی همغه د جنسیت پر وړاندې په بڼه باندې تاوتریخوالی ته ویل کیږي.
که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د بیلګو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم یا څه ډول تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې باندې په جامعه کې شتون لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د بیلګو ته کوم اشاره وکړو؟ اکثرا زموږ په ټولنه کې مفکوره دغه سي ده چې دوی وایي صرف وهل او ټکول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼي، په دې حال کې چې صرف وهل او ټکول تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي، بلکې ډیری داسې خاص موارد دي یا ډیری داسې خاص عمل دي چې هغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي او ښځو ته روحي یا رواني ضرر رسوي او زیان ورته رسوي. دغه موارد بیا په خاصه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون په 15مه ماده کې راغلي دي چې هغه یوشت موارد دي چې دغه یوشت موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمیرل کیږي. هغه له جنسي تیري نه شروع ده، د ښځې مجبورول فحشا ته، یا هم د ښځې د هویت ثبت او نشرول په داسې توګه چې دا ثبت او یا نشر د هویت د هغې شخصیت ته صدمه ورسوي، ورچونه یا د ښځې پر وړاندې د کیمیاوي موادو څخه استفاده کول، یا هم نور زرناک مواد استفاده کول لکه تیزاب پاشل د ښځې مخ ته، دا هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه شمیرل کیږي، وهل او ټکول، د ښځو پلورل او پیرودل د واده په بهانه باندې، بدر کول چې له بده مرغه زموږ په ټولنه کې ډیر زیات دی، یعنی کچیرته د کوم ښځې ورور یو جرمي عمل مرتکب کیږي یا کوم څوک وژني، د دې په مقابل کې د دوی خور یا د دوی لور په بد باندې ورکول کیږي. اجباري نکاح یعنی نکاح ته مجبورول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ګڼل کیږي. واده د واده اجازه نور کول، یا هم د واده کولو په مقابل کې مخالفت کول، یعنی څوک دې ته اجازه نور کوي چې کومه ښځه یا کوم نجلۍ په خپل زړه باندې واده وکړي، او یا هم مثلا اجازه نور کوي چې دا واده وکړي، او یا هم اجازه نور کوي چې کوم خاص نفر سره سیدا غواړي واده وکړي، او هغه مجبورول د دې چې کوم بل سره واده وکړي. تاوتریخوالی خپل الکه ازار وضعیت، اجباري جلا کول، مثلا ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې خپل فامیل سره وګوري، خپل دوستانو سره وګوري، خپل نږدې قریبانو سره وګوري، دا په یو داسې حالت کې ساتي چې له ټولنې نه لرې سي. د مخدره موادو استفادې ته مجبورول د ښځې، له میراث د حق څخه منع کول، یعنی چې له بده مرغه زموږ په ټولنه کې اصلا ښځو ته د میراث حق نه ورکول کیږي، یعنی ډیر کم فامیلونه داسې پیدا کیږي چې دې ته حاضر کیږي چې دوی خپلو خویندو ته یا خپلو ښځو ته یا خپلو لورانو ته دوی میراث ورکړي، او دا له یو ډیر اساسي مشکل ایجادوي په ټولنه کې، پر دې چې کله چې ښځې له خپل هغه مالي حقونو څخه محرومیږي، جلا کیږي، دوی هغه مالي استقلالیت هم له لاسه ورکوي، د شخصي اعمالو څخه په تصرف کې منع کول، یعنی ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه خپل اموال چې دا لري لغونه استفاده وکړي یا په هغو کې تصرف ولري، یا د دې اجازه ولري چې هغه په هغه رقم چې دا غواړي غونه استفاده وکړي. د تعلیم او تربیې له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمېرل کیږي، د صحت له حق څخه محرومول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شمېرل کیږي، اجباري کار ته مجبورول، یعنی ښځه دې ته مجبوره کی چې په اجباري توګه باندې کار وکړي، او یا هم لیوی څخه د ډیرو میرمنو درلودل په دې توګه چې د هغوی حقوق نه رعایت نه کړي، یعنی هغه حقونه چې د افغانستان مدني قانون هغوی ته وضع کړي او شریعت کې وضع سوي د هغه حقوقو رعایت نه کول. دا ټول هغه بیلګې دي ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شمېرل کیږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په 15مه ماده کې راغلي دي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ پس مګ کېنو، موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
په بنلرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس لرو
فکر چې مکمل
خو ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه تاسو د شوزه پوړان دی د تاوتریخوالي د بیلابیلو بیلګو یا نمونو یادونه وکړه. آیا د افغانستان په قوانینو کې د شوزه پوړان دی دغه تاوتریخوالي چې تاسو د بیلګو یادونه وکړه جرم ګڼل سوی دی؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د خزو پوړان دی تاوتریخوالي سناسه په ټولو ټولنو کې شتون لري، یعنی کاغه پیشرفته ټولنه وی او یا هم د هغه ټولنه چې ډیر زیات پیشرفته نه وی کړی د په ټولو ټولنو کې شتون لري، اما بیا په هغه ټولنو کې ډیر زیات وی چې هلته د خزو پلان دی تاوتریخوالی یا جرم نه وی ګڼل شوی او یا هم هغه خزي چې د دې تاوتریخوالی قرباني ګرځي هغه قانوني حمایتونه لزان سره ونه لري. او مخکله د لسواتات یانه په افغانستان کې هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په کوم خاص قانون کې جرم نه وګڼل شوی، یعنی په نور قوانینو کې مثلا د جزا په قانون کې بعضی موارد راغلي وله او یا هم داسې نور قوانینو کې، اما په خاصه توګه یو خاص قانون موږ په دې برخه کې نه درلود چې لنیک مرغه په 1938 کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی قانون تصویب شو، او په دې قانون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل سو او د دې عمل مرتکبینو ته خاصې جزاګانې تعین سولې چې هغه جزاګانې له متوسط حبس نه شروع دي تر دوامدار حبس پوري او تر طویل حبس پوري او تر اعدام پوري چې هغه په جزا قانون کې هم راغلی دی، یعنی کچې ته کوم څوک کومه ښځه د خوشونت یا د تاوتریخوالی په اساس باندې مړه کی یا د هغه تاوتریخوالی د کومې ښځې د مرګ سبب وګرځي نو هلته جزا اعدام ده. نو د دې قانون تصویبول د افغانستان دولت د له هغه خاصو میکانیزمونو څخه شمېرل کیږي چې دوی د ښځو د حمایت په برخه کې رامنځته کړی ده، اما بیا هم پر دې چې زموږ ټولنه کې له بده مرغه د قانون حاکمیت شتون نه لري، یعنی قانون خو په هغه کچه چې باید نه تطبیقیږي، دا یو څه په عمل کې موږ ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ یو، یعنی د ښځو د حمایت په برخه کې، ځکه چې د دې اساسي لامل هم دا ګڼل کیږي چې صرف قانون نشي کولای چې د جرم مخنیوي وکړي، بلکې د هغې تطبیق باید په ټولنه کې شتون ولري او په پراخه توګه باندې شتون ولري. او مخکې له دوی چې موږ کوم عمل په قانون کې جرمنګاري کو، باید کوشش وکړو چې کلتوري لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، په ټولنه کې دا ذهنیت منځ ته راولو چې دا عمل په ټولنه کې ناوړه وګڼل سي، د علماو لخوا دا عمل ناوړه وګڼل سي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې کوم عمل تاوتریخوالی شمیرل کېږي، د هغې جزا څه ده، آیا غلطه جزا تعین سوې ده، نه د حقونه د دوی چای دي، د ښځو حقونه چای دي. ځکه که چېرته موږ غواړو چې یوه مترقي او آرامې او مرفه ټولنې ته ورسیږو، نو موږ باید کوشش وکړو چې د ښځو د سړیو حقونه په برابره توګه باندې رعایت کړو او دواړو ته هغه برابر فرصتونه مساعد سي، تر څو وکوای سي دوی په هغې ټولنه کې پیشرفت وکړي، او تر څو چې ښځو ته د پیشرفت او د کار زمینه په ټولنه کې مساعده نه سي چې د هغې په اساس باندې دوی وکوای سي هغه مالي استقلالیت ته ورسیږي او له اقتصادي لحاظ نه دوی هغه توانایي لاسته راوړي چې وکوای سي د تاوتریخوالي په مقابل کې غږ جکي او له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو په قانوني لحاظ نه صرف موږ هغه یو قانون لرو چې که تطبیق سي انشاءالله ډېری مشکلات مو حل کیږي. مننه.
ډېره مننه. قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلام ملس.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. بیلتون را شاستړې مشي زره مې پښتون دې ملما نه خفه کبینا
تګمنه ولا لا ولا
د غرنیو سندرو په حق لا سومره په هیګي
دا دوی سره خپل شوق ده نو ير سړی کار نه ده
کېګدا یې ډانګې کړې ګرمیشوا روان دي وای دې کوچانو.
آیا کله مو فکر کړی چې د غرنیو سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
د دې تاریخ د درې زره څلور زره کالو د سلیمان غرونو کې د کشتی غرونو کې
خلکې څومره خوښوي.
ډېرې زیاتې مې خوښېږي پاره د دې چې دا د پخوانه موږ ته پاتې دي.
او هغو کسانو چې غرنۍ سندرې راټولې کړې، کتاب یې ورباندې لیکلی، د ارزښت په هکله یې سوایي.
د دې سندرو بنسټ په ویدي سرودونو او اوستایي سرودونو ایښودل شوی دی.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د غرنیو سندرو لرغونتوب باندې خبرې کوو، بیا یې اهمیت څېړو او د خلکو نظرونه د غرنیو سندرو په باب درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم. کله چې د پښتو د نظم تاریخ ته ګورو، نو په اول سر کې له دوه ډوله نظم سره مخ کیږو. یو ډله هغه نظمونه دي چې ویونکي معلوم دي، شاعر شعر خلقوي وایي او بیا یې په ځانګړو قالبونو کې لیکي، لکه قصیده، غزل، قطعه، رباعي، مثنوي او نور شعري ډولونه چې د ادبي آثارو یو عمده ذخیره په همدغو قالبونو کې خوندي ده. دغه شعري ژانرونو له هغو لرغونو ولسي شفاهي سندرو څخه انکشاف موندلی چې په لومړیو اسلامي پیړیو کې ویل کېدلې. د شفاهي ادبیاتو ځینې سندرې لکه لنډۍ، سروکي، د خادۍ بدلې، د اتن سندرې، نارې، ساندې او نورې دغسې سندرې عام خاصیت لري. ویونکي معلوم نه دي. دا ولسي سندرې د تاریخ په بېلابېلو دورو کې ایجاد شوي دي چې بیا خوله په خوله، سینه په سینه، له یوه نسل څخه بل نسل ته او له یوې پیړۍ نه بلې پیړۍ ته انتقال شوي دي. په لرغونو غرنیو سندرو کې به پند، نصیحت، غوښتنې، کنایې، پیغورونه او اکثره وخت هغه مطالب ځای شوی و چې په مستقیمه توګه به چا نه شوی ویلی. د لنډۍ یا بدلې په توګه به یې مقابل لور ته خپل هدف رسوو. دا چې د غرنیو سندرو تاریخ تر کومه رسیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست خمو پوښتلی دی.
لکه به چې اریایان کوچېدنه راله، اریانا ته د هندوکش په شمال کې پر ځای سو، د بلخ په سیمو کې دوی سره ځای پر ځای سول. په دغو وختونو کې دوی ځینې سرودونه او سندرې درلودلې چې د ریګویدا په نامه باندې یادېږي. د ریګویدا سرودونه یا سندرې پر دوو برخو ویشل کېږي، چې یو معلومې سندرې دي، بلې نامعلومې سندرې دي. د دې تاریخ د درې زره څلور زره کالو ته رسېږي. د خلکو سندرې چې لوی استاد حبیب الله رفیع راټولې کړي دي، په هغه کتاب کې دی د ډامسټټر وینا راخیستې ده چې هغه وایي چې دغه سندرې او عامیانه اشعار او کلیوالي اشعار چې دي، دا د پښتنو ورځپاڼې دي. د ورځې موضوعات یې د ورځپاڼو په توګه په همدې سندرو اشعارو کې رانغاړل. د مثال په ډول اوس یو غرنۍ سندره ده چې شنخالۍ نجونې په غره کې ځوانان ځي سیل دی وکي، یوه دا چې سپوږمۍ وکه رڼایي ګل په ځوزانو کې راځي، او پردیسیس و غرونه غرونه اوس څارم د غرو سرونه، او پردیسی د اور لرګي یا به یې وړم یا مې مرګي.
کوچان هغه کسان دي چې لا هم پخوانۍ غرنۍ سندرې خوښوي، په ودونو میلو دښتو او غرونو کې په ګډه وایي. احمد جان کوچه وایي چې خپلې غرنۍ سندرې نه دي ویلي، خو له نورو یې په خوند اوري.
کوچان سیدی دغه یو دو د نانا ته د دوی خپل سندری وای، رمو سره وای، خادی سکل دوی کوژدنه وکي مغه ټیم کې وای، دا دوی سره خپل شوق ده.
هر کوچه وای لسی کته نه ځینی کوچان استعداد لري.
غرنی سندره دا ډیر ډبل आवाज غواړي، دا ډیر چاکار نه ده. زم کوچه ما زی نسم ویلای، زی خپل مو ساورم
موبایل کې اوس امغه سندری ساده سره چې کوچانو په غره کې د رمې پیل په وخت کې ویلي،
کوم وخت کې مزل کوي دې ټیم کې دوی ویلي د مسرشتان
استاذ ګل زمان د سندرو پیل غرنۍ لنډۍ وسخه کړه. د نوموړي په وینا غرنۍ سندرې د ولس غږ دی، د هغو د زړه غوښتنې او هیلې دي چې په خاص موسیقیت سره ادا کیږي او په نتیجه کې د اورېدونکو په عواطفو او احساساتو اثر کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاذ ګل زمان کور ته ورغلی او مرکه ورسره کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلی چې د غرنۍ سندرې ویلي
نو خدای شته چې ما سیلې سندرې ځان سره وړې وې، چې د غونډې منډې سندرې وای وړې سي سندرې ده، تر ننه پورې هغه سندرې زده دې تر ورسولو
سندر
معلوم نه و، شاعری معلوم نه، نو د خلکو پرهنګ و بخي
دا ولسی سندرې چې په کتاب سویل لاندې امراځي کنه
هر شپ کې دا سې سندرې شته دي چې څوکۍ سندرې ته وایي، نو دوه کسان وغو ته غوته کوي دلته څوکۍ سندرې وایي. په دې کې لاندې به ځان ته لاندې دي
څه رقم دي
وایي چې په څوکۍ کې سره دښمن ته ورکه گذرنه امرالای و ټپا را کوي په میوان کې شهید نشوي ګران للیا بناګین ته د ستما اما غاړي چې ویلي تا ورېدلې دي ګره توره شپه ده، توره خونه شین خلای نه ده معلومه،
شین خلای به خدای
پیدا کی، شین خلای به خدای پیدا کی، توره شپه خدای رانه شین خلای په کندولاړه یا بلش راوړي غاړه
کله چې درته وایم چې تاسو تخپل هغه ولسی سندری خوان درکې چې وایو ری او کدا ووس مثلا یو شاعر یو شیر وای بیا سندرغاړه هغه وای
خبر نه مشر چې سندرو کې خوان دغه خوان د خسن د خطر وی خ کمپوز وی
پروسیو کې کې یو څو لنډۍ غرنۍ لنډۍ راته وای ډیر بخي
وای زما د غرونو فنایا را دي دند بعد سره شامل کې چیرې دي نه په لوړ غرو سره خې په زنګنو به ماته و زړی ګلونه
ډیر ښه
وای زه په تور سترګو دې ماین کړم ځکه په تور ورو کې عمر تیروم.
دا چې عام خلک د غرنۍ سندرو په اړه سوي ل سو تنسخمو پختلی دی ورته غوښی.
نوم مې شیرین آغا احمد زید د کابل ولایت د موسوی ولسوالۍ اوسیدونکی. غرنۍ سندرې خو به پخوا رواج به و، هسې به هم که کوچای په مال پسې روان و یوه سندره به یې ویلې، په لار روان وم یو آواز به یې له ځان سره جګاو. ډېرې زیاتې مې خوښېږي.
نو کنڈوالی دی کلے رنگ دا شلی زلے گریوان کرزم وی وی خلق وائی.
حمید الله نیازی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی. د اوس سندرې او هغه سندرې ډېر توپیر لري سره، ځان ته ساده تحصیل لري او غرنۍ سندرې سي په غرو کې رمو سره هغه بیا ځان ته کیف لري، ځان ته خوند لري.
نو ما ویل پتا مین یم دی ویل چې ځان به وخورې، ما ویل اخر مرګی دا.
پخوانۍ سندرې که په هر قالب کې وړاندې کیږي ژوند ته خوند ورکوي، خفګان ستړیا او خستګي تر یو حده کموي، ذهن زړه او روح تازه ساتي. د افغانستان علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع چې غرنۍ سندرې راټولې کړې وایي چې له ماشومتوب څخه یې په ذهن کې هغه سندرې ساتلې چې یو تعلیمي پیغام به پکې نغښتی و. له نوموړي سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه درکوو.
تاسو چې په دې برخه کې کتاب لیکلی، دغه سندرې مو څه ډول راټولې کړې د افغانستان له کومو ولایتو څخه؟
دا سندرې ما د ماشومتوب نه د مور په لالو کې اورېدلې وې.
بله.
او بیا د ماشومانو سره په لوبو کې مې بیا هم اورېدلې وې، په ودونو کې مې بیا هم اورېدلې. څه چې اورېدلي وو هغه مې تفکیک کړل، هغه مې په بېلوبېلو برخو وویشل.
په کومو بېلو برخو کې؟ د سیرت وایو
د میندو سندرې اوله برخه ده، د ماشومانو سندرې دوهمه برخه ده، د ماشومانو کیسې بله برخه ده، د ماشومانو مشاعرې بله برخه ده، د لویانو سندرې بله برخه ده، د هغو نه وروسته د واده سندرې دي، د اتن سندرې دي.
معمولا د هغو کسانو لخوا ویل کیږي چې دا بې سواده یا کم سواد لري، مګر دا نوره شاعري باسواده کسان کې فاکولته وایي په اړه یې معلومات پیدا کړي، بیا هم خلک هغو سندرو ته ډېر ارزښت ورکوي. د تاسو علت څه ګڼئ؟
د ولس غږ دی. یوه لنډۍ چې یو چا ویلې وي هغه د ټولو کلیوالو د ټولو سیمو والو د زړه غږ دی.
که اوس له تاسو نه داسې یوه غوښتنه وکړو چې هغه ولسي سندره چې تاسو ته ډېر خوند درکوي او دلته په کتاب کې راوړې موږ ده، کومه برخه یې کراته ووایه؟
ډېرې دي. نجونې او ښځې په خپلو منځونو کې په میلو کې وایي غږ دی تنهکار دی، زور میړه په کار دی، ځوان میړه ناتار دی. او زیارته دو زیارته در مې وړل، اوړه زیارته غواړم ښه میله زیارته، هو زیارته دو زیارته در مې وړل، غنم زیارته غواړم ښه زامن زیارت. هغه احتجاجونه چې ښځې کول غواړي، مثلا پلار چې یوه لور خرڅه کا په پیسو ولوار پرې واخلي، هغه احتجاج پرې کوي. زه د کړم د چول مرغۍ بابک زار د شروپۍ، یعنی زه د چول چول هغه د غرونو منځ ته وچ ځای ته وایي. زه د غرونو مرغۍ کړم او پیسې دې راباندې واخیستې، پیسې دې زار شه. پلار ته وایي، د ادب په ژبه وایي. یا مثلا یو سړی د حاکم ته ورغلی دی، عرض لري، ورته وایي چې زما عرض واوره. حاکم په دې مخ په څاپېړه وهلی، ده ورته لنډۍ وهلې، تا چې په مخ څاپېړې راکړې د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوم؟ زه خو تا ته راغلی یم چې تا حاکم یې زما عرض واوري. تا چې په مخ والم نوس نو چا ته مراجعه وکړم؟ حاکم چې دا لنډۍ اوري په مهربانه کېږي، ورته وایي وایه څه وایي، عرض یې اوري او بالاخره دا درسي.
یعنی دا قوی
دومره دومره تاثیر لري ولسی ادب چې هغه ډیر ژور دی او د ولس غږ دی، د ولس خبرې.
درنو دوستانو، غرنۍ لرغونې سندرې زموږ د کلتور مهمه ادبي او هنري برخه جوړوي، نو ځکه پکار ده چې هر یو یې تر خپل توانه راټولې کړو، وی لیکو او راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدو. دا چې په دې وروستیو کې غرنۍ سندرې ولې کمې شوي، یو شمېر خلک او هنرمندان دلیل دا ښیي چې اوس مهال سندرغاړو د غرنۍ او شعرونو پر ځای کلاسیکې او نوې شاعرۍ ته مخه کړې ده.